چشوی احمد چې بریم د دې سات خبرونه وړاندې کوم. له سلام سره مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عاملینو ته به جزا ورنه کړی شي. په کندز کې د یوې بهرنۍ مرستندوی موسسې څلور تنه کارکوونکي د ماین پیوي چاودنه کې ټپیان شول او د ایران ستر مذهبي مشر خلک حوصلې او یووالي ته رابولي. د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عاملینو ته به جزا ورنه کړی شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیر البحر مایک مولن وویل چې امریکایي سرتیرو د بالابلوک په پیښې کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په بهیر کې سم چلند کړی. ښاغلي مولن د امریکا د دفاع په وزارت کې په جوړې شوې خبري غونډې کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا مسؤولو کسانو ته به د ډسپلیني جزا د ورکولو په اړه غور کیږي که نه، وویل لکتر لگا زما په څېړنه کې ما داسې څه نه دي موندلي چې له مخې باید په دې برخه کې اجراءات وشي. د امریکا د دفاع د وزارت د پالیسۍ مشر میشل فلورنوی وایي پنټاګون به افغانستان ته د زرګونو اضافي امریکایي سرتیرو لاستولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکي کارپوهانو د یوې 400 کسیزې ډلې پر برابرولو هم کار کوي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره د روان میلادي کال تر پایه له 8000 واوړي. په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې تیره ورځ د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتې کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د خوست د والي ویاند کوچي ناصري ویلي نښته هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان د سپیری ولسوالۍ په سپین کلي نومي کلي کې د وسلوالو طالبانو له کمین سره مخامخ شو. کوچي زیاته کړه چې په دې یو ساعته نښته کې د برید کوونکو د ډلې شل تنه مړه او ټپیان او 15 تنه یې ژوندي ونیول شول. د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي د پولیسو پر کتار د برید مسؤلیت منلی، خو ویلي دي چې د دوی کسانو په دې نښته کې د پولیسو له لسو زیات سرتیری وژلي او د هغوی څلور رینجر موټرونه یې ویجاړ کړي دي. سیمه ییز چارواکي د طالبانو ادعا ردوي. د ازادي راډیو ده. په کندز کې د یوې بهرنۍ مرستندوی موسسې څلور تنه کارکوونکي پرون د ماین په چاودنه کې ټپیان شول. د کندز ولایت د امنیت امر عبدالرحیم اقتاش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه پرون سهار د کندز ښار په لس کیلومترۍ کې د قلیزال پر لاره وشوه چې د نوموړي په وینا څلور کسه پکې ټپیان او د دوی موټر ویجاړ شو. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې په دغه پیښې کې څلور افغان سرتیري وژلي دي. سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. او د افغانستان په اړه وروستی خبر ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روزګان ولایت کې څلور لومړني ښوونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دغو ښوونځیو په پرانیستلو سره وروسته له څلورو کلونو یو ځل بیا د دغه ولایت د چرچینو ولسوالۍ 600 زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې شوې. له دغه وزارت څخه په یو بل خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په غزني ولایت کې هم دوه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شوي دي. د متحده ایالاتو سنا د افغانستان او عراق د جګړو د سواین یا خنزیر د انفلونزا پر ضد د هڅو د چټکولو له پاکستان سره د مرستو او نړیوال وچی صندوق سره د پراختیا لپاره څو وکولی شي بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي نن د 1.6 میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. د سنا غړو په دې اړه یو نوی موافقې او 15 مخالفې رایې درلودې. یادې شوې پیسې به تر راتلونکي مالي کاله ورسیږي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټې پیل کیږي. د لایحه د جمهور رئیس اوباما لاسلیک ته لیږل شوې ده. د ایران د تیرې جمعې د انتخاباتو په نتیجو له نارامۍ وروسته د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای نن خلک زغم او حوصلې ته راوبلل. خامنه ای چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې په ټولو سیاسي مسلو کې وروستی فیصله کوونکی دی، د جمعې په خطبه کې خلکو ته وینا وکړه او د هغه ویناوس هم جریان لري. په انتخاباتو کې د احمدی نژاد ټاکل په ایران کې د حکومت پر ضد د سختو اعتراضونو سبب شو. خامنه ای له دې مخکې د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې له مظاهرو لاس واخلي او د سخت دریزي ولسمشر محمود احمدی نژاد ملاتړ وکړي. میر حسین موسوی چې د ایران د کورنیو چارو د وزارت وایي په انتخاباتو کې ماته خوړلې ده او د احمدی نژاد لوی سیال دی وایي په انتخاباتو کې درغلي شوی او د بیا ترسره کیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سوات له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم مارتین موګوانیا پرون په یوه خبری غونډه کې وویل چې بې ځای شو کورنیو د سیمو د هغو خلکو پر اوږو دروند اقتصادي بار یې خېچې دوی ته یې زی ورکړې. د وویل چې ملګری ملتونه د سواد د نږدې 2 میلیونه بې ځای شو خلکو له یوازې یوې برخې سره د مرستې توان لري. د اروپایي اتحادیه مشرانو له خوځو مانویل باروسو سره څخه چې تمه ده د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره به د اروپایي کمیسیون مشري وکړي خپل ملاتړ اعلان کړ. د سویډن صدر اعظم فریدریک راینفیلد چې هیواد یې په جولای کې د اروپایي ټولنې مشري په غاړه اخلي وویل د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په برکسل کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د رایو په اکثریت له باروسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د باروسو ټاکنه لا هم د اروپایي پارلمان تصویب ته اړتیا لري. 3 کلن بروسو محافظه کار پرتګالی سیاستوال دی چې له 2004 میلادي کال راهیسې د اروپایي کمیسیون مشري کوي. ترکیه وایي چې د اسرایل او سوریه ترمنځ د کړکیچ د هوارې لپاره د خبرو اترو منځګړیتوب ته چمتو ده. که څه هم اسرایل او سوریه دواړو ویلي دي چې په دې اړه خبرو ته ډیر هیلمن نه دي، خو ترکیه چارواکو ویلي دي چې چمتو دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو منځګړیتوب وکړي. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته خپله هوایي سفینه واستوله. د فضائي بیړۍ چې 2 فضانوردان لري پرون له فلوریدا څخه وتوغول شوه. د دې ماموریت هدف په راتلونکي کې د فضائي بیړیو د کیناستلو لپاره د مناسبو ځایونو د موندلو او یا هم په سپوږمۍ کې د راتلونکو احتمالي اډو د جوړولو په مقصد د سپوږمۍ د سطحې د دقیقې نقشې برابرول دي. د دې سفینې دوهمه وسیله به د نورو تحقیقاتو په مقصد په اکتوبر کې فضا ته واستول شي او له دې سفینې سره به یو ځای شي. او د هسپانیا د باسک د سیمې مقامات وایي نن په شمال کې د بلباو د ښار د موټرو په یو پارکینګ کې په یو موټر کې بم وچاودیده. د پیښې په ځای کې د پولیسو له قوله ویل شوي چې په ویجاړ شوي موټر کې یو جسد موندل شوی او ممکنه ده چې خپله په موټر کې انفجاري مواد ځای پر ځای شوي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. هسپانیا کې څو ځلې لیدل شوي چې د باسک بلتون غوښتونکي ډلې بمونه انتقال کړي او له امله یې پر وروستو 2 لسیزو کې له 800 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
دری بجه او 8 دقیقه. په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو مرشوب له پزیاتی دوده پروانه خبرونه کې په دی اړه اوریدلای شي. پروزګان، فراه، هرات، خوست او کندهار کې مولا جګړو او چاودنو خبرو. حامد کرزی د خلکو د رایو د جذبولو لپاره هڅې کوي. اشرف غنی احمدزی بیا له خلکو سره وار لمخه ژمنې کوي. پروانه خبرونه کې به د دې ترڅنګ په ننګرهار کې تاسو د انتخاباتي مبارزې له هڅو او ستونزو خبر کړو. د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره در پیژنو او راځي سره و پیژنو اونیز پروګرام خبرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د خپلې نوې پالیسۍ په اساس 1,000 نور عسکر استوي او دروان کل تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8,000 ته ورسیږي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د عسکرو د شمیر له زیاتېدو سره به د امریکایي ځواکونو تلفات هم زیات شي. دا چې د ولسمشر باراک اوباما اداره به له څه ډول ستونزو سره مخامخ شي، رویټرز خبري اژانس یو رپورټ لیکلی چې مهمې برخې جانقا علي کوزای اوروي.
افغانستان ته د زیاتو عسکرو استولو په پلان کې له افغانانو سره د مرستې په مقصد د زیات شمیر ملکی کارپوهانو لیږل هم شامل دي، خو چارواکي وایي جمهور رئیس اوباما او ادارې باید مخکې له هغې چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکایانو ملاتړ کم شي، په راتلونکي کال کې باید چې په دې هیواد کې د پرمختګ او د خپلې پالیسۍ د بری علامې خلکو ته ښکاره کړي. او دا ځکه چې په 2010 میلادي کال کې په امریکا کې د کانګرس د نیمایي دورې لپاره انتخابات هم کیږي. د کارپوهانو په نظر دا چې د جمهور رئیس اوباما اداره په افغانستان کې په پوځي پالیسۍ زور اچوي او زیات شمیر امریکایي عسکر به له طالب وسلوالو سره په جګړو کې ښکیل شي، نو طبیعي خبره ده چې د عسکرو تلفات به هم زیات وي. رویټرز لیکي د امریکا اصلي هدف په افغانستان کې دا ده چې زیاتې سیمې د وسلوالو له واکه خلاص کړي، افغان او یا امریکایي ځواکونه هلته ځای په ځای شي او خلکو ته بشري او پرمختیایي مرستې او اسانتیاوې برابر شي. امریکایي چارواکي خلکو ته د دا ډول مرستو برابرول په افغانستان کې د ثبات لپاره حیاتي بولي. اژان زیاتوي د روان 2009 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو حملې په 16 زیاتې شوې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په جنوب او ختیځ کې په زرګونو تازه امریکایي عسکر هم ځای په ځای شوي دي. د امریکا د مرکزي قماندې د مشر جنرال ډیوید پټریاس په شمول ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې نظر دي چې په سږني اوړي کې به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په زیاتېدو سره شخړې نورې هم زیاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د عراق د جګړې له تلفاتو څخه پورته شول. یو شمېر کارپوهان دا هم وایي چې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د سختولو له وجې به په میاشت کې د امریکایي عسکرو مړینه له 500 څخه تر 100 پورې وي. رویترز په عراق او افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو مقایسې ته اشاره کوي او زیاتوي د تیرې مئی میاشت کې په افغانستان کې 10 امریکایي عسکر په جګړو کې وژل شوي. په همدې مودې کې په عراق کې د 1,10,000 ډېره امریکایي ځواکونو تلفات یوازې 11 تنه وو. رویترز لیکي د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ ستر ازمیښت به د زمري په 9 یعنې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې وي. ناتو او امریکایي چارواکو ویلي چې د انتخاباتو په جریان کې به د افغانانو امنیت ساتي. د پیو په نامه څیړنیز مرکز په یوې نظر پوښتنه کې میندلې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس اوباما د عسکرو د زیاتولو اصلي ملاتړي جمهوریت غوښتونکي دي او په سلو کې 350 کسانو د تیر مارچ میاشت کې د جمهور رئیس د نوې پالیسۍ ملاتړ کړی و. خو د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د وکیلانو په سلو کې 340 افغانستان ته د زیات شمېر عسکرو د استولو ملاتړ نه کوي. که چیرې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله زیاته شي نو په 2010 کال کې د کانګرس د ډیموکرات ګوند د وکیلانو په منځ کې به د جمهور رئیس اوباما د پالیسۍ ملاتړ هم لږ شي.
ازادي راډیو مستقله راډیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
نظر شمیرنی شی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په انتخاباتي مبارزه کې خپل رقیبانو مخ کړی د دغو انتخاباتو په درشل کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کرزی یوه مهمه هڅه دا ده چې له سیمه ییزو جګړهمارانو سره یو ائتلاف رامنځته کړي. دا اقدام شی په انتخاباتو کې د ده برای یقیني کړي، خو ورسره سم په افغانستان کې د سم نظام او د قانون د واکمنۍ پر سر ډېرې اساسي پوښتنې هم راپورته سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو مطلب لري چې مهمې برخې نوریاس نوریا اوروي.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي دفتر په وروستیو کې وویل چې جنرال عبدالرشید دوستم چې د پخوانۍ ټلوالې ډلې یو ځواکمن قمندان دی، هر کله چې زړه غوښتي وي کولی شي بېرته هېواد ته راستون شي. د راپورونو له مخې دوستم وروسته له هغه چې تېر کال د خپل سیاسي سیال د ترک تبارانو د شورا د مشر په تښتولو او وهلو ډبولو تورن شو، په خپله خوښه یې په ترکیې کې ژوند غوره کړ. د دوستم وسلوالې ملیشې دغه راز د هغو په سلګونو طالبندیانو په وژلو سره په جنګي جنایتونو تورنې دي چې په شمال کې د انتقالولو په جریان کې د تړل شوو کانتینرونو دننه ساوې بندې شوې وې. دوستم او بل جګړهمار محمد محقق په ښکاره د کرزي د بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی. ویل کېږي چې کرزي د دې ملاتړ په بدل کې له دوی سره ژمنه کړې چې په راتلونکي حکومت کې به د وزارتونو 2 څوکۍ ورکوي. ګمان کېږي چې دا به د پخوانیو وسلوالو ډلو او تنظیمونو له بدنامو قمندانانو سره د کرزي وروستۍ معامله وي. کرزي له دې وړاندې د مې د میاشتې په سر کې له یو بل جګړهمار محمد قسیم فهیم سره هم معامله کړې وه او هغه د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړل چې ډېرو خلکو د کرزي پر دې اقدام انتقاد وکړ او هغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره بد شګون وباله. د وسلوالې ملیشه ډلې د یو پخواني قمندان په توګه فهیم په بېرحمیو او له بشري حقونو څخه په یو لړ سرغړونو تورن دی. هسپانوي ډیپلومات فرانسیس وندرل چې نږدې 8 کاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې د استازي په توګه کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړهمارانو سره د کرزي پر ائتلاف خفګان څرګند کړ، خو ویې ویل چې کرزي د یوه پراخ ائتلاف په جوړولو سره سیاسي هوښیاري ښکاره کړې ده. دا د خواشنۍ وړ ده. په افغانستان کې سیاسي ګوندونه نشته او یقینا نه هم اصلاح غوښتونکي ګوندونه وجود لري چې زما په عقیده غرب کولای شوی یو لړ مسؤلیتونه ور وسپاري. زه فکر کوم چې کرزي ډېر مهارت ښودلی چې د خپل ملاتړ لپاره اشخاص که جګړه مار دي یا نه دي په یو ائتلاف کې راټول کړي دي. زه شخصا د کرزي د لومړي مرستیال په توګه د فهیم انتخاب د خوښنۍ وړ بولم، خو دا وایم چې کرزی ډېر هوښیار دی. وندرل ویل کرزی ته د جګړه مارانو ستونزه اته کله پخوا، یعنې د بند توافقاتو په چوکاټ کې چې دا یې موقت جمهور رئیس وټاکه په میراث رسېدلې ده. په ګډوډیو کې د نزول په نامه د کتاب مؤلف احمد رشید چې په دې کتاب کې د وخت پیښې شرحې کړي، وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګولو سره د غځپل شوي قمندانان بیرته په پښو ودرول. رشید وایي دې سیاست په افغانستان کې د مخدره موادو کاروبار بیرته پیاوړی کړ او له جګړه مارانو سره د امنیتي قراردادونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یوه نوي نسل لپاره لاره پرانستل شوه. حامد کرزی تیر میاشت اعتراف وکړ چې راتلونکي انتخابات به مشکل او له جنجاله ډک وي، خو نوموړي د خپل مرستیال په توګه د فهیم له غوره کېدو څخه دفاع وکړه او وی ویل موږ هغه شخص ته ضرورت لرو چې په سخت وخت کې پرې اعتماد وشي. د یو جمهور رئیس لپاره دا مسله ډېره مهمه ده. فهیم خان د دې کار له وودې وتلی شي. فهیم خان یو له هغو اشخاصو څخه دی چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ونډه اخیستې ده. خو ډیر افغانان له جګړه مارانو سره د کرزي ائتلاف ته د شک په سترګه ګوري. هغه یو سیاسي تکتیک بولي او وایي چې دا ډول معاملې به د افغانستان لپاره د ګټې پر ځای ناوړې پایلې له ځان سره ولري. په لندن کې میشت د بشري حقونو د څارنې د ډلې د آسیا د څانګې مشر برید آډامز هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جګړه مارانو سره د کرزي رامنځته شوی ائتلاف یوه فاجعه وبلله او هغه د افغانستان لپاره یو مصیبت وباله او ویې ویل په دې ائتلاف کې د جنګي مجرمینو په ګډون جنایتکاران د کرزي د راتلونکي ادارې مرکزي کړې تشکیلوي. دوی اوس ډیر قوي کیږي او دا یو ستونزه ده. هر څومره چې دوی د حکومت په درنه کې ځای پیدا کوي هغومره منابع زیاتېږي. د دوی یو شمیر بل مخدره موادو څخه ډېرې پیسې لاسته راوړي. دوی به نور هم په اداري فساد او غیر قانوني معاملو کې ښکېل وي او له دې بابته به نور هم شتمن شي. یعنی دوی به د دې توان ولري چې شخصي اردوګانې ولري او هغوی ته پیسې ورکړي، چې دا به په بشپړه توګه د هغه پلان برعکس وي چې په ترڅ کې یو سالم نظام، یو مناسب پوځ او مناسب پولیس رامنځته کیږي، او په دې کار سره به غیر قانوني وسله والې ډلې هم له منځه لاړې نه شي. دا به د اوږدې مودې لپاره ستونزې رامنځته کړي. که د وسلوالو طالبانو غورځنګ کمزوری یا له منځه هم لاړ شي، دا به د افغانستان د حکومت لپاره یوه ډېره غټه ستونزه وي چې له منځه وړل به یې اسان کار نه وي. لویدیز ډیپلوماتان او پوځي مشران وایي چې په حکومت کې د جګړه مارانو شاملول به د حکومت اعتبار ته ډېر زیان ورسوي. یو شمېر په دې نظر دی چې په افغانستان کې هم په کار ده چې هغه کار وشي چې په فرانسه کې په منځنۍ پیړۍ کې شوی و، او د وخت سلطنتي نظام هغه سیمه ییز قوماندانان په تدریجي ډول په زعامت کې شریک کړل چې د نظام پر ضد جنګېدل. خو افغانان بیا له دې نظر سره موافق نه دي او وایي چې افغانستان یو مرکزي حکومت درلود چې پرمختګ یې کاوه، خو همدغو پخوانیو جګړه مارانو چې لویدیز بیرته وپړسول دا دولت له منځه یووړ.
په رپورټ کې مو واورېدل چې ولسمشر حامد کرزی هڅه کوي چې له جګړه مارانو سره ائتلاف جوړ کړي څو راتلونکي انتخابات وګټي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره بل کاندید اشرف غنی احمدزی د پنځشنبې په ورځ خپل انتخاباتي مبارزه رسمن پیل کړه. د افغانستان د ښځو د ملي ټولنې په غونډه کې خپل راتلونکي پروګرامونه بیان کړل او وی ویل که چیرې د هیواد راتلونکي ولسمشر شي د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره به پراخه مبارزه وکړي. له کابل رپورټ لرو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې بری د په برخه شي، د هیواد د ښځو د ژوند پرمختګ ته به سودمنې پروژې پیل کړي. د وویل د پروژو عمده برخې به د هیواد د ښځو د روغتیا، پوهنې او کارموندنې په برخو کې وي. ښاغلي احمدزی وویل
ما باید زمینه کاریابی را نه تنها بر مرد افغان بیاریم، بلکه بر زن افغان.
د وویل موږ باید یوازې نارینه ته نه، بلکه ښځو ته هم د کارموندلو زمینه برابرې کړو. بل دا چې د ښځو روغتیا له خطر سره مخ ده، موږ باید دې برخه ته پراخې پانګې جلب کړو. د افغانستان د ښځو ملي ټولنې اشرف غنی احمدزی د جمهوری ریاست وړ کاندید وباله او ملاتړ ورسره وخود. د دې ټولنې یوې مسؤولې دیبا یوسفزی وویل
ډاکټر صاحب کی از جمله رهبران هستن که میتونن به جواب
دی. وویل ډاکټر صاحب یو له هغو مشرانو څخه دی چې کولی شي د افغانستان د ښځو ژوند ته پام وکړي. هیله ترې کوو چې په ټولنه کې د ښځو سمبولیک نقش په عملی نقش بدل کړي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو خپل کمپاینونه د جوزا د میاشتې په 22مه ورځ په رسمي توګه پیل کړل. هر کاندید په جوړو شو غونډو کې د دوی پلویانو ته له هیلو ډکه خبرې کوي، خو خلک وایي داسې خبرې او وعدې ډېرې اورېدلې دي. دوی وایي هر څوک چې جمهور رئیس شي باید خلکو ته په عمل کې ثابت کړي چې په رښتیا سره ورته خدمت کوي.
د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې مو په رپورټ کې اورېدې. وروسته په روانه خپرونه کې په ننګرهار کې تاسو د انتخاباتي مبارزې له ستونزو او هڅو خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې ایران ته مخه کوو.
لأونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو.
د ایران مذهبي مشر علي خامنئي ولسته وینا کوي. په ایران کې له څو ورځو راپدې خو چې انتخابات شوي دي او د انتخاباتو نتایج اعلان شوي دي، وزن آرامه ده او ګډوډه ده، خصوصا په تهران کې مظاهره کیږي او یو شمیر کسان له دغو انتخاباتو له نتایجو راضي نه دي. د علي خامنئی د سرګندونو جزئیات له عصمت سروان څخه اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د دغه هیواد د جمهوري ریاست د انتخاباتو او د هغو پر نتیجو د اصلاح غوښتونکو له اعتراضونو او مظاهرو یوه اونۍ وروسته نن په تهران پوهنتون کې د جمعې د لمانځه په خطبو کې وینا وکړه چې د انتخاباتو او د هغو پر سر د رامنځته شوي بحران په اړه خپل دریځ څرګند کړي. ښاغلی خامنئی د خپلو خبرو په پیل کې وویل د اسلام دښمنانو تل غوښتي دي چې مسلمانانو ته تشویش پیدا کړي. د جمعې د لمانځه لپاره په جوړه شوې غونډه کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې مخالفان یې وایي په انتخاباتو کې د هغه په ګټه په لویه پیمانه درغلي شوې ده هم حاضر دی. د آیت الله خامنئی نننۍ وینا مهمه ګڼل کیږي ځکه چې هغه دا خبرې وروسته لدی کوي چې لکونو ایرانیانو مظاهره او اعتراضونه وکړل او د ایران د کورنیو چارو وزارت او پخپله خامنئی چې په پیل کې د محمود احمدی نژاد قطعی برای اعلان کړی وو او په دې برخه کې هر راز شک پکله کړه دا او خپل دریز یو څه نرم کړی دی. خامنئی له مظاهرو سره مخالفت وکړه او ویل چې د رایو او انتخاباتو نتیجې باید په مظاهرو کې ونه ټاکل شي. هغه سره لدی چې له مظاهرو سره مخالفت کاوه له دوړو خو وغوښتل چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، خو ویل هغه کسان چې فکر کوي په مظاهرو سره به پر حکومت فشار راوړي او لدی لارې به تغییر راولي اشتباه کوي. خامنئی ویل چې د لټولو غواړي چې قانون رعایت کړي او هر کار چې کوي له قانوني چینلونو یې وکړي. خامنئی محمود احمد نژاد د ایران قانوني ولسمشر وباله خدای هم ویل چې د معترضو کاندیدانو پر شکایتونو به شورای نگهبان غور وکړي. د خامنئی وینا لا هم روانه ده.
آبروی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه.
دا په داسې حال کې ده چې دو اصلاح غوښتونکو مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی ویلی دي سره لدی چې له چارواکو سره خبرې کوي خو خپل پلویان د مظاهرو دوام ته وربولي.
د 1998 کال انتخابات
په ننګرهار کې په ګڼو ځایونو کې لسیشن بیره په دې خوا چې انتخاباتي کمپاین پیل شوی دی د کاندیدانو غونډې دي او عکسونه تر سترګو کیږي. خلک څه وایي؟ په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د مومندو د ولسي شورا لمرستیال مولوي محمد عباسي، د شونکو د ټولنې غړي او د بټیکوټ ولسوالۍ د لسې سرمعلم ګل آغا او قومي مشر محمد شریف سره په دې ارتباط یو بحث تیار کړی دی. تاسو ته د دې بحث د اورېدو بلنه درکو.
لمړی پښتنه به سرمعلم صاحب نه وکړو. انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي، طبعا د دې سیمې اکثره خلک د کاندیدانو سره ملګری دي، د بیلابیلو خلکو سره کمپاینونه کوي. کوی وی چې عمومي وضعیت څنګه دی؟ کمپاین هغه څه چې خلک توقع لري پیل شوی دی. ولسوالیو ته ترافی سیمو ته د کاندیدانو پلویان د کمپاین د پاره تللې شي، عمومي بهیر څنګه ارزوي؟
دا سات خوشی دا درې ورځې دی یو خو نه ویلې وخت لا دومره ډیر شوی، خو د خلکو دلچسپي چې دا شته پکې ځکه چې دا اساس دی باید خامخا برخه واخلو دي کې خامخا د خلک برخه خلی پریبان بویدل دي چې نظام ته ضرورت لرو. یو اداره به جوړ شي، منظمه اداره به جوړه، دا ضرورت دی خامخا کې خلک برخه اخلي.
کمپاین په وړاندې کمیستون زیو ننګاون يم وینې
نو دغه یو خبره بکشته دي چې دغه اوس ان شاء الله کلاریم ده، خو سوچ شته دي چې دسیونه چې دغه وشي بعضی مشکلات پیدا شي پکې دغه د کمپاین د انتخاباتو په ورځ باندې نور دغه نه خاطر ستونزې نشته دسی.
قومي مشر عجیز محمد شریف، نو کته سره ته وی چې په عمومي توګه د کمپاین په وړاندې ستونزې شته، په تیر بیا چې مخالفین وسلوال کسان وسلوال ډلې د دې اوسنی حکومت خلاف دی او انتخابات دروان بهیر سره ام موافق ندی، په دغه یو حالت کې د انتخابات آینده څنګه ویني؟ یعنی ممکن دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې انتخابات آینده نتیجه ګورو ننګرهار کې، خو بالکل امنیت دی او دا د ننګرهار د خلکو افتخار دی نه د حکومت، ځکه د امنیت د خلکو راوړی دی او ان شاء الله هیڅ مشکل نه پیدا کیږي او خلک خامخا انتخابات ته ځي او مشکلات له بڅوک پرې نه دي چې راشي ګلسونه به اجازه ورنکي.
تاسو هم په جهاد کې ډیر شپې رڼې کړې دي، اوس هم د ننګرهار ځینې خلک د تا طالبانو سره د نورو وسلوالو ګروپونو سره د حکومت په خلاف یو نیمځه قتل کیږي. نو څه فکر کوي چې د انتخاباتو د کمپاین په وخت او تر هغه وروسته بل اخر د انتخاباتو په ورځ د هغه ځینې ستونزې راولاړې دي؟
خلکو دغه فکر کوي چې کېدای شي تاسو انتحاري عملی بادشاہان د دې خو مخایسو کوم نشنی ولې او موږ په خپل جهاد کې وخت تر کړی خو دې ته چې تر سړي د افغانستان جوړول په کار دي، افغانستان کې د آبادی کارونه په کار دي. نو موږ خو مخالفینو ته بالکل اجازه ورنکو او حکومت مون په دې څه کې خامہ خاص دغه خل انشاء الله ته مشکل بنه پیدا کیږي.
تاسو غوندې قومي خلکو جهادي خلکو وظیفه غنې دا نه ده چې دغه سي خلک چې په خوا د جهاد پولیسو کې او دوی تر اوسه پورې دغه سي مخالف پاتې دي چې دوی په خلاینه کې کار وشي. د سي سوچم ولسی خلکو سره تیر تاسو سره شته؟
نو دا هو عامه خبره ده چې جنگ او د جګړې باندې څه مسایل نه حل کیږي او نه پټو په حل کیږي. دا دغه باید خبرو د لارې نه حل شي، تفاهم د لارې نه حل شي. دا د حکومت وظیفه ده. خدا چې موجوده اداره به بې کفایت اداره و دي کې سوچ او فکر نه دی کړی، منډه نه دا وهلې، صرف د راډیو د لارې خبره شوې ده خو عملی ګام نه دی اخیسته. او ان شاء الله انده چې د هر چا حکومت راځي دا به د قومي مشرانو علما او سپینګرو موږ په شریک داسې کمپاین شروع کوو چې د مخالفینو سره خبرې وشي په افغانستان کې امن راشي.
مولوی صاحب کتاستره شو مخالفین اکثرا وخت دا خبره کوي چې عام انتخابات په اسلام کې مشروعیت نه لري او د افغانستان اوسنۍ حالات تم پکاتو عام انتخابات چندان ښه نتیجه نه لري. په عمومي توګه تاسو د ولس په منځ کې ولسی خلک دغه سي حالات څنګه ارزوي؟ تاسو لید
بسم الله الرحمن الرحیم. عام انتخابات خو دا یو اسلامي اصل ده. دا خبره خو زه مخالفین نه کړی چې په اسلام کې مشروعیت نه لري دغه ازادي او دغه صلاحیت د چا د انتخاب. دا د اسلام دین دی چې اسلامي ټولنه ته اسلامي فرد ته ورکوي چې تاسو هغه څوک چې هغه په تمامه په اسلامي شرایطو مواصفاتو باندې موصوف وي د اسلامي ټولنې اسلامي مملکت اسلامي حکومت لپاره دا دغه کوي تاسو انتخاب کوي، هغه متقی وي، پرهیزګار وي، عالم وي. نو دا د اسلام د دین امر دی مسلمانانو ته وي او په اطرافو کې او په قومونو کې او په ولسونو کې موجود وخت کې خو احساس او فکر د خلکو سره عمومي موږ چې څومره سروي کړی دا کې نو اور د خلکو نه هغه دا چې اوس د خلکو سره دا فکر د موجوده اداره دا باید تغییر شي، تبدیل شي او هر سره په دې فکر کې دي چې د خپل رائے هغه څنګه چې مناسب ده او څوک ور وی او د دې استعداد ولري د دې اهلیت ولري په خپل ځای باندې صحیح استعمال کړي چې راتلونکي ادارار سره په دې امید چې راتلونکي اداره باید سالمه اداره وي، هغه دغه سي اداره چې د ملک او د ملت کوم مشکلات او ستونزې دي داغه د حل لپاره باید پام کې ورته وي. دا فکردار چا سره شته
کبیر ته سرمعلم صاحب ترې شو په ننګرهار ولایت کې د نور ولایتونو په نسبت امن خده، اما هغه طرف ته چې څومره درسنه یو نوریدل کیږي په هلمند کې، قندار کې، په ځینو نورو ځایونو کې هلته وي چې ځینې سیمې د مخالفینو په لاس کې دي او عام خلک انتخاباتو تم د ډیر خوشبین نه دي. تاسو فکر کوئ چې د هغه سیمو خلک په انتخاباتو کې برخه وانخلي د افغانستان د ټولو خلکو په رایه او انتخاب کې بستون زیرا
خامخا ستونزې پیدا کیږي؟ ځکه بسته ولایتونه خو د افغانستان یو پوره دغه تشکیل برابروي، نو باید د دې لپاره اسباب او لارې برابر شي چې د خلکو کې برخه واخلي. خو برخه وانه لی دا یو مشکله خبره ده او کېدای شي دا نیمګړتیا هم را پیدا کړي، یو ستونزه هم را پیدا کړي چې بسته ولایت له ولې دغه حق دین دی ورکړ شوی یا ورته د نغندې برابر شوی زمينه ورته مسایده شوی چې دوی لپاره د خپل رای استعمال وکړي.
نو خو کېدای شي حکومت دا وایي چې دا مخالفین دي نو موږ څه وکړو؟ وایي چې هغه دا زمينه نه مسایده موږ یو بکسونه صندوقونه ورړو کارتونه ورکو رایا چول ته ماده یو.
نو دوی خپل حکومت اوس تقریبا زمونږ نظامی قوا برابر دي، خارجي حکومتونه سره شته دي، نو ولې دان دي برابر شوي؟ ستونزه په حکومت کې وګڼه، دا د حکومت ستونزه وه، د حکومت کمزوري وه چې تر اوسه پورې دا مشکل حل نه کړ. مخالفینو سره خبرې کړې وې، مخالفین یې دلاسه کړې وې، دغه زموږ حکومت ته ټول در شوي وو، په کلونو کلونو مشکلات او تکلیفونه او اجرتونه هم تیر کړل. دا چا دا خو خلک په خپل وطن کې په قرار شپې کړې وې، حکومت کې دا کمزوري وه.
نو هغه خدا خبره کوي چې موږ مخالفینو ته څو واره بلنه ورکړې خو دوی نه راځي.
دا بلنه صرف په خولې باندې وه، عملا سندي شوي نه، د قومي مشرانو نه، د علماو نه، او د دې صلاحیت نه ورکړ شوی. او که ورکړ شوی دی صرف په خولې باندې ورکړ شوی چې مخالفین سره خبرې وشي او د امکانات برابر کې چې مخالف راشي او خپل وطن او خپل کور کې شپې وکړي.
کبیر ته راشو محمد شریف ته، تاسو فکر کوئ چې ننګرهار کې هم د سیمې شته چې هلته به د ناامنۍ او په وجه انتخاباتو نشي؟ د زون په سطح خبره وکړو، په ختیځو سیمو کې، نورستان کې، کونړ کې، لغمان کې، چې هلته به انتخابات ترسره نشي، داسې اندېښنې تاسو ولسونه لري؟
نو بلې، داسې څه مشکلات خو په کونړ او نورستان کې شته دی، یا د لغمان لرې سیمو کې شته دی، خو په ننګرهار کې خدای مشکل انشاءالله نشته. داسې کمې منطقې به داسې پیدا شي چې هلته به دا ستونزې وي، انتخابات به ونه شي، خو لوی مرکزونو ته به خلک راځي او انتخابات به کېږي.
له ننګرهار مو د انتخاباتي مبارزې په اړه بحث اورېده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له روزګانه، فراه، هرات، خوست او کندهاره د بیامنیو رپورټونه لرو تاسو لپاره، او په روانه خپرونه کې راځي سره پیژنونیز پروګرام خپرو، او د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکې څیره تاسو ته معرفي کوو. دوی بجې او دیش دقیقې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز لفریدي سیفی څخور.
د امریکا پوځ اعلان کړی چې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د څو اونیو مخکې هوایي حملې عاملینو ته به جزا ورنکړی شي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وایي پنټاګون به افغانستان ته د زرګونو اضافي امریکایي سرتیرو لاستولو سره په یو وخت کې د دې هیواد لپاره د ملکی کارپوهانو د یوې 400 کسیزې ډلې پر برابرولو هم کار وکړي. په خوست ولایت کې تیر ورځ د دې ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کندز کې د وی بهرنۍ مرستندوی مؤسسې څلور تنه کارکونکي پروند ماین په چاودنې کې ټپیان شول. په اورزګان ولایت کې څلور لومړني خونځي له اوږده ځنډ وروسته بیا پرانستل شول. د ملګرو ملتونو یو مقام وایي چې ملګري ملتونه د پاکستان د سپات له بېځایه شوو کورنیو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. د ایران د تېرې جمعې د انتخاباتو په نتیجه کې له نارامۍ وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن خلک زغم او حوصلې ته راوبلل. او ترکیه وایي چې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د خبرو اترو منځګړیتوب ته چمتو ده.
د خاص روزګان پولیسو ولې کې افغانوی تلفي چوکونو عملیات تر سره کړی دي. لسمی د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
د روزګان ولایت امنیت امیر محمد نبی خان وایي دا د ورځنی عملیات چې دوی له ائتلاف ځواکونو سره په ګډه د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې پیل کړی وو. د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیدلې دي. نوموړی وایي چې عملیات وروسته هغه پیل کړل چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې غوښتل د خاص روزګان پر ولسوالۍ برید وکړي او تر خپلې ولکې لاندې راولي. د امنیت امیر په خبره د افغان او ائتلاف ځواکونو په دې دوه ورځنیو عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي، سپکې درنې وسلې او چاودېدونکي مواد یې ترلاسه کړي دي. د روزګان د امنیت امیر د یوه دولتي سرتیري د وژل کېدلو خبر ورکړ. محمد نبی خان وایي چې ائتلافي سرتیري په دې عملیاتو کې مرګ شوبله نه لري. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي بیا وایي چې 12 کورنۍ او بهرني سرتیري په خاص روزګان کې وژل دي. نوموړي د خپلو جنګیالو د وژل کېدلو خبره رد کړه، خو وی ویل چې یوازې دوه وسلوال طالبان په دې جګړه کې ژوبل سوي دي.
په خاص روزګان کې د طالبانو پر ضد عملیات ترسره شول. هاخوا په فراه کې نړیوالو ځواکونو عملیات کړي دي. بیا هم لسیمې د ازادي راډیو خبریال.
تېر شپه بهرنۍ ځواکونو د فراه ولایت په مرکزي سیمه د قلی محمد په کلي کې عملیات ترسره کړي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژلي او درې تنه نور ځان سره بیولې دي. سمنوال جمعه خان د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ د اپراسیون امیر په دې اړه وویل. تیر شپه د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې حاجي غلام جان پخوانی جهادي قمندان د خپل یو تن ملګري سره په خپل کور کې ووژل شو، او ائتلافي ځواکونو درې تنه نور چې ویل کېږي د میلمانه و د ځان سره بیولې دي. ائتلافي ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. باید یادونه وشي چې ائتلافي ځواکونو په تیرو کې هم داسې عملیات ترسره کړي او ملکی خلګې د تروریستانو په ډلې کې شامل کړي دي. استه ای بیا بخښنه غوښتي ده. حاجي غلام جان یو تن پخوانی جهادي قمندان او یو کال پخوای دولتي دند هم اجرا کوله، خو اوس کورناسته یو. احمد شاه فطرت د فراه ولایت.
www.azadiradio.com.
په هرات کې د یوناما پر دفتر راکټي حمله شوې او په فراه کې هم څو چاودنې شوې دي. له سیمې د ازادي راډیو خبريال د دې پیښو په اړه رپورت لري.
په هرات کې د پنځم په بیګا د ملګرو ملتونو په دفتر و فایر راکټونه راوتغول شوې. د هرات امنیت قومندانې ویان سمنوال نورخان نگزاد خبريالانو ته ویل د وطن دښمنانو د ګذري ولسوالۍ لغرونو څخه دغه هدف نیولې و د یوناما وداني او خلکو ته زیان نه اوښتي. هغه وی شاوخوي مرمۍ مخته دي. دیو بل خبر پاساس برای شپه د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالی خواجه خضر سیمه کې د پولیس یو موټریزه کاروان باندې د سړک د غاړې مین منفجر شو چې له امله یو پولیس مړ څلور تنه نور ټپیان شو. د بکوا ولسوال خبریالانو ته وویل د دوه تنه ټپیانو روغتیایي حال نازک دی. د فرا مرستیال ولی محمد یونس رسولی د بکوا پیښې نه بې خبري وښوده، مګر دوه نورې چاودنې تایید کړې چې د ملکي موټرو په وړاندې منفجر او انساني زیان یې نه لره.
دغه مین چې په پشتروټ کې چاودلی دا خو یو مزدای وه، له دې شخصي مزدا دی، څوک ټپي شوی نه دی. یو مین په شهرا کې د فرا رود په سړک کې د دارستان خواته چې ولسوالۍ بالابلوک ته مربوط دی، هغه ځای چاودلی. چې نن بیا نوبهار کې یو کلی دی د مرکز په جام دی، خو منتها یو دوه ویشت کیلومتره فاصله لري. هغه ځای طالبان راغلی، یو انتن د افغان بي سیم دی، هغه هېواد دی د منځه تللی دی، هغه انتن یې متضرر شوی.
پرته د ټلیفوني شبکې له اتن څخه د نورو ټولو پیښو مسؤلیت طالب وی انقاری محمد یوسف احمدی ازادی رادیو ته په ټلیفون سره په غاړه وخسته.
د خوست زدرانو د سپیرې پولیسوالی کې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. له خوست زموږ خبريال د دې جګړې رپورت راکوي.
دا خوست ولی وان کوچای ناصری وای د دې ولایت د زدرانو د سپیر پولیسو علی کې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ په نخته کې د پولیسو دوه سرتیري مړه او دوه نور ټپیان شوی دي. د ول نخته ورسته له هغه رامنځته شو کله چې د پولیسو یو موټریس کاروان د یادې ولسوالۍ د سپین کلی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د کمین سره مخ شو. د زیاته کړه په دې یو ساعته جګړه کې د پولیسو په متقابلو ډزو کې شل طالبان مړه او ټپیان شوي او پنځلس نور ژوندي نیول شوي دي. ناصری ول نیول شویو کسانو د پولیسو په لومړنیو څېړنو کې په خپلو منو اعتراف کړی دی.
پولیسو په ډېر جرأت وکولای شو چې دښمن کمین ته ماتې ورکړي. زموږ دوه تنه پولیسان شهیدان او دوه تنه خیان شوي. دښمن ته درنه ماتوبله وراړولې ده. پنځه تنه ازسپه او پنځلس تنه ټپیان او همداراز پنځلس تنه کسان دهلته نیول شوي چې مستند اسناد ورسره دي چې دښمن سره یې پوره همکاري کوله.
طالبانو د سپیرې پولیسوالۍ کې د پولیسو پر کاروان باندې د حملې مسؤلیت منلی دی. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې نښته کې د پولیسو څلور فوځي موټر ویجاړ شوي او تر لسو زیات سرتیري وژل شوي. دا د پولیس سره د تیرې ورځې په نښته کې د خپلو ملګرو د وژل کېدو خبره نه ده منلې. د زدانو د سپیرې په غرنۍ ولسوالۍ کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا په همدې ورځ د خوست والي حمیدالله قلندرزي په یو ولسي غونډه کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو وغوښتل تر څو په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او د ټولګټو پروژو په ساتنه کې د قومي وسلوالو اربکیو د لارې د امنیتي ځواکونو تر څنګ فعاله ونډه واخلي.
د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې عملیات تر سره شوي دي. د کندهار له شاره د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
په کندهار کې د 215 ماتل قلی اردو کمانډان بر جنرال شیر محمد زازی وایي چې د دې ولایت په ژړې ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان د عملیاتو په ترڅ کې وشيلي وسلې مهمات او یوان د ځنه شي توکي ترلاسه کړي دي.
د عملیاتو په ترڅ کې د دښمن وو تنا مرش پر دولت باندې هم د ابونډستي د سيزونه سره انفجار او کیدای زموږ سره غني دي. یو کیلو مواد نن منفجره وشه مرول شوی دی بری په موبایل او دو غنیم د شنوخ کارت چې په پاکستان یو بل هغه مرغای وو دا کوم شنوخ کارت نو سره ورې دی نو هغه دا مینو نه مختلف مینو سره کوم صد پر شپه د نو دی د کوم خپل تلور بوجه د تخنیکی مخابری تخنیکی سامان او چرته نو سره ورې دی یو سره درې نوې کیلو مخدره مواد وو چې د نن ورځ سره ورې دي. یو سره لاس کې نوې مواد چې څنګه دي د دې لرینو په جوړولو کې ممکن نه استفاده وشي هغه نن ورځ سره ورې دي.
جنرال زازی وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو سرتیر مرګ شو بل نه لري. خو د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی د جنرال زازی خبره رد کړه. نوموړی وایي چې د شړې په شغو او سنگسار کې 15 سرتیر وشيلي او څلور موټران یې ویجاړ کړي دي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بادغیس ته یو شمېر اوسیدونکو هغه شکایتونه به وستړي چې له پولیسو یې کړي. د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تر انتخاباتو مخکې غواړي سیمه له وسلوالو پاک شي، ځکه یې د عملیات پیل کړي دي. زموږ سیمه ییز خبریال او په دې اړه نور حال.
د افغانستان د کورنوي چارو وزیر محمد انیف اتمر ازادي راډیو ته وویل د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ عملیات د سیمه ایزو خلکو په غوښتنه پیل کړي دي او بریالۍ پایلې لري. اتمر دا خبرې هرات کې ازادي راډیو ته وکړې. د خبرو په لړ کې مې د پولیسو د بد سلوک څخه د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د خلکو شکایت ورته ورسوه. وی ویل
د پولیسو د سلوک څخه شکایت کوي، هرو مرو باید زه دا مسله وڅېړم وګورم. ما تر اوسه پورې مستقیما نه دي اورېدلي، اما که داسې کوم شی شوی دا زموږ مکلفیت دی چې پولیس باید د خلکو سره نهایت په مهربانۍ او په اصولو چلند وي. راله دا مسله چې هلته اوس د دښمن په ضد عملیاتونه روان دي، امید دی چې ډېر ژر به د ځای تصفیه شي، زموږ خلک به بیا حاضر و دي چې انتخابات کې ګډون وکړي.
د بالامرغاب ولسوالۍ خلک له یوې میاشتې راهیسې ازادي راډیو ته طالبانو او دولتي عسکرو بد سلوک څخه شکایت کوي. وروستی شکایت د پنځم په ورځ وچې د ټلیفون په لیکې استوګنو داسې وکړ: بالامرغاب ولسوالۍ کې میاشت وړاندې په طالبانو پسې د لټون عملیات ائتلافي ځواکونو، ملي اردو او پولیسو په ګډه پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
نن مزارې د بادغیس د ولایت د مرغاب ولسوالۍ چې د کریت نظر رغېږم د بزګر خیم ازماري په خدای سره کسی کوي په ژوند توپک په لاس کې نیولې نن مرمۍ یم پر ما اوري کوچنیان ازما ټپیان دي زخمیان دي دوا نه لرو یو لارې را وسو دي غمړ یا انتخابات نو خو د هر چا حکومت چې مولي رایه چي دا ډول انتخابات نه کام نه لري دا ډول خو چې کوی نه کیږي نه مو وکیل لیدلی دي نه مو څه خدمت لیدلی دي نه څه خدمت کوي نه کوي
بیا نشته وړه سره نه وبوته تلای شو او داسې بېخي بد حالت دی. جنګ دی، بمبار دی، دې خوا طالبان دی، دې خوا خلک بېخي داسې په بد حالت کې قرار. خو انتخاباتو کې نو په دای شرایط نه انتخاباتو کې ګډون کوای شو نه په هېڅ کې موږ خپل وسرایو ته نه شو تلای. موږ په دا رقم نه وکیل غواړو، نه رئیس جمهور غواړو، نه هېڅ څه خوا غواړو چې موږ پر لوی پر کوچني پر نر پر ښځه پر مال او پر زندګۍ په ټولو باندې بمونه وړي. موږ باچا شو، موږ باچا
په بادغیس کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې اورېدې. د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره در پیژنو، خو په یوې خبرتیا پسې راځي چې سره وپیژنو. پروګرام لرو
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ. راځي چې سره وپیژنو.
قشقر چې په اویغوري ژبه کې قشقر ورته وایي د سینکیانګ یو ښار دی چې د چین په شمال کې موقعیت لري. قشقر د چین له زړو ښارونو څخه دی چې د وریښمو د لارې مرغلره ورته ویل کېده. په دې ښار کې تر 350 زره ډېر کسان نن سبا اوسي او اوسیدونکي په ایغوري ژبه خبرې کوي. قشقر په چین کې د اسلامي فرهنګي مرکز په توګه مشهور دی چې پکې 90% ایغور مسلمانان اوسي. په دې ښار کې ویل کېږي چې نږدې 10 جوماتونه ودان شوي دي. رپورټونه څرګندوي چې حکومت د ښار د بیا رغونې پلان تطبیقوي او دا پروګرام د ښار د لرغونو ځایونو لپاره یو ګواښ دی. په پکینګ کې د لرغونو فرهنګي آثارو د ملاتړ د ادارې سلاکار ماتیو حسینو وای د قشقر پر یو بل تکیه شوي کورونه او تنګې کوڅې په سینکیانګ او ټول چین کې له مهمو لرغونو آثارو څخه شمیرل کېږي او نوی پلان کاشغر تهدیدوي.
تیر منی ما واوریدل چې دغه پلان به په راتلونکو دریو کلونو کې تطبیق شي. فکر کوم چې موږ د لرغونو معماریو د ساتنې لپاره وخت درلود څو منظم پلان ورته جوړ کړو. داسې پلان چې پکې له احتیاطه کار اخیستل شوی وي او لرغوني آثار هم حفظ شي. خو د روان کال په پیل کې د دې ښار د بیا رغونې بودیجه 440 میلیونه ډالر زیاته شوه او د زړو کورونو ورانول وار له مخه پیل شول.
سیمه ایزو دولتي چارواکو د کاشغر د ښار د مرکزي برخې خلکو ته خبر ورکړی دی چې له کورونو ووځي او ژمنه یې کړې ده چې زاړه کورونه به ورغوي. د چین حکومت غواړي چې د نږدې 540,000 کسانو کورونه ورغوي ځکه چې سیمه ایز چارواکي څرګندوي دا کورونه د زلزلې مقاومت نه لري. په سینکیان کې هر وخت زلزلې کیږي او په 2003 میلادي کال زلزلې په دې سیمه کې نږدې 270 تنه ووژل. له څو لسیزو راهیسې چې پر چین کمونیستي حکومت حاکم شوی دی په کاشغر کې څه بدلونونه راغلي دي. د ښار له منځه یوه لاره تېره شوې ده چې ورسره د نقلي وسایلو بیروبار زیات شوی دی. خو لا هم د کاشغر خلک پخوانی ژوند لري. پخوامو کورونو کې اوسي، د لرګیو او مسو له لوښو کار اخلي، سوداګر په کوڅو کې تازه غوښه او خواږه لاس په لاس خرڅوي او خلک پر خرو سفر کوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د کاشغر په بیا رغاونه کې به کومې زړې سیمې پاتې شي. دولتي مسؤولان وایي مهمې ودانۍ به په خپل حال پاتې شي او زاړه کورونه به داسې ورغول شي چې له زلزلې سره مقاومت پیدا کړي. البته ګڼې لوړې ودانۍ به هم جوړې شي. په پکن کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د مرکز مسؤولان وایي دا د ایغورانو حق دی چې کاشغر ورته ودان شي، خو اندېښنه دې ته شته چې تاریخي ځایونه ړنګ نه شي. په پکن کې د لرغونو فرهنګي آثارو د ملاتړ د ادارې سلاکار ماتیو حسینو
وایي
که موږ د ایغورو یوه یوه کور ته ځیر شو ټولې هم مهم نه دي، خو یو شمېر کورونه داسې دروازې لري چې ډېره ښه حکاکي پرې شوې ده او یا د کور دننه پر لرګیو ښایسته انځورونه جوړ شوي دي. نو څرنګه کېدای شي چې د دغه ښار د جوماتونو شاوخوا ښار جوړ شي؟ که موږ داسې کورونه لرو چې ړنګول یې ضروري دي، نو باید دا طرح ښکاره شي او نقشه ټولو ته معلومه شي.
د کاشغر د نوې نقشې په اړه له چینه بهر ایغوران هم اندېښمن دي. هندریک سازدیزیوسکي چې په نبیه ملسیزه کې په کاشغر کې ښوونکی و او اوس په واشنگتن کې د ایغورانو لپاره د بشري حقونو یو پروګرام پر مخ بیایي، آزادي راډیو ته وویل
As far as we understand the project a remainder of the old city will be left.
تر کومه بریده چې موږ له دې پروژې خبر یو د ښار لرغونی آثار بل منځ ولاړ شي. هغه سیمه چې ګرځندویان جلبوي او هر کال کاشغر ته د توریزم د صنعت له برکت نوي میلیونه ډالر ورکوي. موږ داسې شواهد نه لرو چې د زاړه ښار خلک د حکومت له پلان خبر شوي دي او د دوی نظر هم اخیستل شوی دی.
ایغورانو د اتمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې څه باندې یوه پیړۍ پر نننی مغولستان حکومت کړی دی او په 14مه میلادي پیړۍ کې په سینکیان کې خپله پادشاهي لرله. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې د چین حکومت غواړي چې د کاشغر د پروژې د تطبیقېدو له لارې د ایغور مسلمانانو پر بلتون غوښتونکو فشار زیات کړي. شدید
د اونۍ خبر جوړونکو چیره
په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ستینلی مکریستل د تیرې دوشنبه په ورځ په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه. مکریستل تبا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو د قومندې چارې ورپغړوي چې شاوخوا شپږ 5000 امریکایي او نږدې 2000 د ناټو عسكر پکې شامل دي. نوموړي د خپل کار له پایل مخکې د یکشنبه په ورځ له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې دای به د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې په برخه کې عملی اقدامات وکړي. دا خبر په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو او نورو کورنیو او نړیوالو رسنیو ټاپ خبر وو. نو ځکه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال ستینلی مکریستل په روانه اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. د امریکایي ځواکونو نوی عمومي قومندان په کابل کې د خپلې دندې د پایل په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې پر روانو جګړو کې د ملکی افغانانو د مسؤلیت پر اړتیا خاص ټینګار وکړ.
The Afghan people are at the center of our mission. In reality, they are our mission.
افغانان زموږ د اهدافو په مرکز کې دي. په حقیقت کې زموږ هدف دوی دي.
موږ باید دوی د تاوتریخوالي له هر ډول څخه وساتو. موږ باید د دوی عقایدو او دودونو ته درناوی وکړو.
مکرستل وویل چې د افغانانو د ملاتړ ترلاسه کول په جګړه کې د بریالیتوب اصلي عامل دی.
Each of us, from rifleman to regional commander, from village to city, must execute our mission with the real.
زموږ هر یو له ټوپکوال سرتیری نیولې تر سیمه ایز قومندان پورې له کلیو تر خارونو باید زموږ ماموریت د دې حقیقت په درک سره عملي کړي چې درناوی کول، د کلتوري حساسیتونو په پام کې ساتل، حساب ورکول او شفافیت د افغانانو د اعتماد د ترلاسه کولو لپاره خاص اهمیت لري. که موږ دا اعتماد ترلاسه کړ نو ناکام به نشو، خو که موږ دا اعتماد له لاسه ورکړ موږ به یې ونه کټو.
راپورونه وایي چې ښاغلي مکرستل د افغانستان د جګړې لپاره یو نوی تګلاره جوړه کړې ده. لویدیځو مطبوعاتو د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکړی چې وایي داسې ښکاري چې د مکرستل له ټاکل کېدو وروسته به د افغانستان د جګړې اداره ډېره د امریکایي ځواکونو په لاس کې وي. ښاغلی مکرستل وایي دای په پام کې لري چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې له کلاسیکو او پخوانیو لارو چارو څخه کار واخلي. یعنی د دې یو مهم هدف به دا وي چې د افراطي ډلو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ فاصله رامنځته کړي. دای وای په دې توګه بل یوې خوا وتوانیږي چې د خلکو ملاتړ خپل کړي او له بلې خوا به کره استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په عین حال کې دای وای هڅه به وکړي چې د عامه اساسي خدماتو د وضعیت د ښه کولو لپاره له ملکي لارو چارو څخه کار واخلي. ملکي تلفات هغه موضوع ده چې څو ځلې د افغانستان او امریکا اړیکې کړکیچن کړي دي. له نوي امریکایي قومندان سره په کتنه کې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې د ښاغلي مکرستل د دندې مهمه برخه به د افغان ملکي وګړو د ژوند ساتنه وي. د ښاغلي کرزي له لوري مخکې له مخکې خبرداری ښیي چې افغان ولسمشر څومره په پوځي عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې به حوصله کړی. د افغان ولسمشر او جنرال مکرستل د کتنې په اړه د جمهوریت ریاست په خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلي کرزي د امریکایي ځواکونو نوي قومندان ته وویل چې افغان حکومت به له ده سره د ملکي وګړو د ژوند د ساتنې د مهم هدف په ترسره کولو کې بشپړه همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه د جنرال مکرستل له ټاکل کېدو وروسته وویل چې نوموړی به لږ تر لږه یوه نوې وسیله ولري چې 20,000 پولیس سرتیری دي. ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور پراخول کولای شي د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د هوایي حملو اړتیا چې ډیر وخت ملکي وګړي پکې وژل کیږي کم کړي. د امریکا د دفاع وزیر د ملکي تلفاتو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل ملکي تلفات د امریکا له مهمو ستراتیژیکو نیمګړتیاو څخه دي. جنرال مکرستل د امریکا په سنا کې د خپل تقرر په استماعي غونډه کې ویلي و چې د دې بریالیتوب معیار به په ډیر شمیر د دښمن وژل نه بلکې له تاوتریخوالي د ډیر شمیر خلکو ساتنه وي. د ملکي وګړو مسؤلیت ته پاملرنه د خاص اهمیت لرونکي هدف وباله او زیاته کړه.
سنترال ټو کانټر انسرجنسي از پروټیکټینګ د پیپل افورتس ټو کنوینس افغانز ټو کنفر لیجیتیمیسی.
د خلکو مسؤلیت د وسلوالو پر ضد د مبارزې په مرکز کې ځای لري. افغانانو ته د قناعت ورکولو د هڅې چې خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي هغه وخت ځای نیسي چې دوی په خپل انتخاب کې ازادي ولري. باید د ظلم په وړاندې د دوی ملاتړ وشي څو انتخابي حکومت د دوی اعتماد ترلاسه کړي او د اداري او اقتصادي ودې په برخو کې اغیزمن عمل وکړي. دا هڅې باید د افغانانو وي، البته چې زموږ ژمنې به ورسره وي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو عمومي قماندان کابل ته روانېدو مخکې د جمعې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د ناټو د ونډې په اړه سلا مشورې وکړې. جنرال مکرستل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي عمومي قماندان په توګه له نومول کېدو وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې وویل چې په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو د له منځه وړو په مقصد د امریکا د څو کلونو هڅو له څارنې وروسته د دې نتیجې ته رسېدلی چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره باید خلکو ته قناعت ورکړل شي، نه دا چې ووژل شي. د زیاته کړه د سپتمبر له 11 نیټې وروسته یې لیدل چې ټولې هڅې له همغه پایله د دې لپاره وي چې دا اور په زور ووژل شي، په داسې حال کې چې د په وینا د سر پرې کولو ستراتیژي نتیجه نه ورکوي. مکرستل په داسې وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان په توګه ټاکل کیږي چې زرګونه امریکایي عسکر افغانستان ته د رسیدو په حال کې دي او ویل کیږي چې ډېره برخه به د امنیت د ټینګولو په مقصد په نارامه جنوبي ولایتونو کې ځای پر ځای شي. جنرال مکرستل وایي سره له دې چې د ولسمشر باراک اوباما اداره ژمنه کړې ده چې د امریکایي ځواکونو شمیر به 8,500 ته ورسوي، خو دای ډاډه نه دی چې د سرتیرو په شمیر کې زیاتوالی به د هغه ماموریت لپاره چې دی په افغانستان کې په پام کې لري کافي وي. مکریستل د خپل جنگي فلسفه په اړه وایي چې دایبه له فرهنګي پلاوه د شتمنو افغانانو په منځ کې د جګړې وړ ظرافتونه په پام کې ونیسي او زیاتوي چې د عملیاتو څرنګوالی د ملکی تلفاتو اغیز او ورسره د هیواد رانای کلتوري حساسیتونه او له عوامو خلکو د افراطي وسلوالو د تشخیص په برخه کې ستونزې اکثرا د بری یا ناکامي ټاکونکي دي. د د وسلوالو طالبانو سخت مقاومت، د حکومتي ظرفیتونو کمښت، فساد او د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان موجود چیلنجونه وبلل او په افغانستان کې د سختو جګړو اټکل یې هم وکړ.
د دې ستونزې لپاره کوم اسانه ځواب نشته. موږ باید د افراطي وسلوالو پر ضد د ژمنې پر اساس جګړه وکړو او باید په سم ډول وکړو. بریالیتوب به ژر او سمدستي نه وي، تلفات به زیات شي. موږ به تیروتنې وکړو، خو زموږ ژمنې او د کانګرس او د امریکا د خلکو پرله پسې ملاتړ خاص اهمیت لري. په مناسبو امکاناتو، وخت، قربانۍ او حوصلې سره موږ بریالي کیدای شو.
ښاغلی مکریستل د یو امریکایي سناتور د دې پوښتنې په ځواب کې چې که په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه نشي نو عواقب به یې څه وي، اټکل وکړ چې په دې صورت کې به افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. جنرال مکریستل همداراز وویل دای به د استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو په چاره کې د پرمختګ او خلکو ته د ثبات د روحیې د ورکولو لپاره خپل سرتیري په ټول افغانستان کې له پوځي اډو راوباسي او د خلکو منځ ته به یې واستوي. مکریستل په ځانګړو عملیاتو کې ډیره تجربه لري. دا د امریکا د پوځ یوه مخفي څانګه ده چې په ځانګړو اهدافو پسې غیر متعارف عملیات کوي. د که څه هم د امریکا د دفاع په وزارت کې د ستردرستیز د مشر په توګه دفتري دنده لرله، خو په عراق کې ډیر وخت د تروریستانو د نیولو په عملیاتو کې تیر کړی دي. د خلیج د 1991 میلادي کال د جګړې په بهیر کې د قومندې په مرکز کې د یو جګپړي منصبدار په توګه کار کړی. د ازادۍ راډیو د دیونه خبر جوړونکو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی ټاکل شوی عمومي قومندان جنرال ستینلی مکریستل ادعا لري چې د پوځي مشرتابه په چارو کې پر کافي تعلیم او تجربه سربېره د هارورد په پوهنتون او د امریکا د بهرنیو اړیکو په شورا کې زده کړې کړي او دې کار د نړیوالو مسایلو په برخه کې د تپراخه پوهه ورکړې ده. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز کارپو انټونی کارتسمن وایي چې جنرال مکریستل د هغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره چې ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره د مارچ په میاشت کې اعلان کړه، هم لازم قابلیت او توان لري او هم کافي صلاحیت ورکړل شوی دی.
سوالگریم جوابونم هیرهم برت درزم کچی دی پابنو جارو کمم برت درزم کچی دی پابنو جارو کمم برت درزم خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تويوم برته درځم پلپو لپو اوشکي تويوم برته درځم او سوالګر يم جوابونه هېروم برته درځم تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پس کر وٹو او بام برت درزم تا تناکی پرسکر وٹو او باوام برتا دردم او سوالگر رنگ جوابو نا حیرا وام برتا تجھے بس وسی تمین وزرنا شمکھے تجھے بس وسی تمین وزرنا پر سر پانجی اور نہ چلاوم برت درزم پر سر پانجی اور نہ چلاوم برت درزم او سوال گنیم جوابوں